دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې 15 او په کابل کې 4 نیم بجې دي. د مشال رادیو د 9 ساعته خبرونه اخیرنۍ غړی دا او زپکی په امیر ساحل او ملیحا میرزاده درته هر کله وایو. په دې غړی کې مو بیلابیل موضوعاتو باندې د سیمې او نړۍ رپورټونه راغونډ کړي دي، هغه به در خبرو. د کورونا وایرس په اړه باندې هم پر بیلابیل زاویو رپورټونه موجود دي را سره، هغه به هم در خبرو. خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه ویان دا ملیحا میرزاده.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. په اسلام آباد کې د دوو وژل شو پولیس والو د جنازې مراسمو پس یې مړی خپل سیمو ته لیږدول شوی. افغانستان ته له مالونو وړلو نه د خیبر ترانسپورټرانو بایکاټ په دویم ورځ هم روان دی. او ټویټر په اول ځل د امریکا ولسمشر دوه ټویټر پیغامونه بې بنسټه بللي دي. په اسلام آباد کې د وژل شو دوه پولیس والو تر جنازې وروسته مړی د چهارشنبه په ورځ هغوی سیمو ته لیږدول شوی. په اسلام آباد کې د پولیسو یو ویاند وویل دواړه پولیس والا د ترنول په سیمه کې په یو ناکه موجود و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. وسلوال د برید وروسته په تېښته کې بریالي شول. د پاکستاني او طالبانو جلا شوي جماعت الاحرار وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري منلې. د خیبر ترانسپورټرانو لخوا افغانستان ته د ترانزیت مالونو وړلو نه بایکاټ نن په دویم ورځ هم دوام لري. د خیبر ترانسپورټ یونین مشر شاکر افریدی پرون مشال ریډیو ته وویل بایکاټ یې ځکه اعلان کړی چې په تورخم کې له ترانسپورټرانو او سوداګرو سره سم چلند نه کیږي او د دوی د لکونو روپو د مالیت ګاډي د تورخم هغې غاړې ته بیا افغان ډرایورانو ته سپارل کیږي. دوی د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتي چې دوی ته دې د جلال آباد او کابل پورې په خپله د مالونو رسولو اجازت ورکړل شي. بلخوا د خیبر انتظامی چارواکي وایي کورونا وایرس مخنیوي په مقصد له پاکستاني ډرایورانو نه افغان ډرایورانو ته د گاډو سپارلو پریکړه شوې. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 950,150 ته لوړ شوی. د هغه هېواد حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم د مې تر 28 په پاکستان کې له کووډ 19 ناروغۍ 2,225 کسان مړه شوي، خو 9,122 کسان رغېدلي هم دي. اخوا د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشر ډاکټر اکرام الله وای په صوبه کې د کورونا وایرس ټیسټونه تر نورو وختونو زیات کړي دي. ډاکټر اکرام الله د مئی په 28 مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي سر کې ټول ټیسټونه اسلام آباد ته لیږل، خو اوس 12 سرکاري لیبورټریان او شاوخوا 3 شخصي هغه د کورونا وایرس ټیسټونه کوي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې په پاکستان کې روغتیا پالان د کورونا وایرس ټیسټونو د زیاتولو غوښتنه کوي. د طالبانو یو لوړپوړي غړي ویلي چې زر د افغان حکومت نور بندیان خوشي کوي. د طالبانو د لوړپوړي غړي دا خبره نن پر داسې مهال ای اف پی خبري اژانس ته کړې چې د اختر د پاره درې ورځنی اوربند پرون پای ته ورسېدل. دوی ویل چې د مئی تر 28 دغه ډله د افغان امنیتي ځواکونو له 500 نه تر 300 قیدیانو د خوشي کولو پلان لري. هلته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن وویل چې که طالبان اوربند غځولو ته تیار دي نو دوی هم تیار دي چې اوربند ته دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د مذاکراتو راتلونکي په دې منحصره ده چې طالبان به مخکې څه کوي. تر دې وړاندې د طالبانو یو لوړپوړي غړي ویلي وو چې که د قیدیانو د خوشي کولو په شان پرمختګ دوام ولري نو پر اوربند به غور وکړي. د قیدیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د فروری 9 د موافقې برخه ده. د موافقې له مخه ټول امریکایي او بارني ځواکونه به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 14 میاشتو کې له افغانستان نه وځي. د ټولنیزو رابطو شبکې ټویټر په لومړي ځل د مئی په 26 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه ټویټر پیغامونه بې بنسټه بللي او ویلي دي چې نوموړي دروغې دعوې خپروي. ټویټر د ډاک په ذریعه د ووټ اچولو په اړه د ولسمشر ټرمپ دعوه ناسمه بللې. ولسمشر ټرمپ د میل ان بیلټس په اړه لیکلي وو چې داسې انتخابات په لدان لې ډک وي. د ولسمشر ټرمپ د ټویټونو لاندې په اودي سیاحه کې لینکونه ورکړل شوي چې پکې ویل شوي د ډاک په ذریعه د ووټونو په اړه حقایق وګورئ. د دغو لینکونو له لارې کتونکي د سی این این، واشنگټن پوسټ او نورې میډیا خبرونو ته رسیږي چې پکې د ولسمشر داوو ضد معلومات دي. ټویټر ویلي د حقایقو څارونکي وایي داسې شواهد نشته چې د ډاک په ذریعه رای اچول له دوکې سره تړلی دي. ټویټر د ولسمشر ټرمپ هغه دعوه هم ناسمه بللې چې ویلي وو کالیفورنیا کې به ټول اوسېدونکو ته پوسټل بیلټ ملاویږي. ټویټر ویلي په حقیقت کې به یوازې رجسټرډ ووټرانو ته دا سهولت حاصل وي. ولسمشر ټرمپ په رد عمل کې په ټویټر تور پورې کړ چې د 2020 په ولسمشریزو انتخاباتو کې مداخله کوي او د دروغو خبرونو پر اساس معلومات خپروي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل. ویان د ملیحا مرزا د لومړی موضوع ته ورزو. د اسلام آباد پولیس وایي نن سهار وختي د دوو وژلو سرتیرو جنازه وکړه او مړی یې کورونو ته واستول. د ترنول تھانی پولیس چارواکي وایي دا سرتیری پرون ماخوستن پر ناکه ولاړ ول چې وسلوال ورباندې ډزې وکړي. د پاکستان رسنۍ وایي له تحریک طالبان پاکستان بیل شوې جماعت الاحرار ډلې د حملې ذمواري منلې، خو پولیس وایي تر اوسه یې پلټنې نه دي بشپړې کړې او مقدمه یې د نامعلومه وسلوالو ضد دایره کړې. احمد الله تفصیل لري.
د اسلام آباد د ترنول تانه ایس ایچ او محمد ارشد نن د شروع پورز مشال ویډیو ته وویل د ترهګرۍ دا پیخه د مې پښ پګشتمه په جی ټی روډ ناکي هغه وخت را مخې ته شو چې پولیسو په دوه موټر سایکل سوارو نامعلومه کسانو ته د ودریدو اشاره وکړه او هغوی پر ځای د ودریدو په ناکا ولاړو اهلکارو ډزې وکړې او ای ایس ای محسن ظفر او حوالدار سجاد احمد یې وجل. تیر ماخوستن شاوخوا نه نیمې بجې دا پیخه را مخې ته شوه. محسن ظفر او سجاد احمد په ناکا ولاړ وو او کله چې دوی په دوه موټر سایکل سرو کسانو ته د ودریدو اشاره وکړه نو هغوی پرې ډزې وکړې. محسن ظفر خو په ځای مړ شو، خو حوالدار سجاد احمد په جوبل حالت کې د اسلام آباد پیمز روغتون ته راوړی شو او نوموړي هغلته سا ورکړه. د دواړو اهلکارانو د جنازې مونځونه نن سهار شاوخوا څلور بجې د اسلام آباد په پولیس لاین کې وکړې شوې. د ډزو وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شول، خو ترهګرۍ مخنیوي ادارې سی ٹی ڈی د پیښې پلټنې شروع کړې دي. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي جماعت حزب الاحرار په نوم وسلوالې ډلې د برید مسولیت منلې ده. د ذکر دا چې د اسلام آباد په ګډون د ملک په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت په امنیتي سرتیرو د وسلوالو لخوا بریدونه کیږي. د 2019 کال په اگست میاشت کې د اسلام آباد په آی جی پی سړک نامعلومه وسلوالو د پولیسو په ایوې پوستې ډزې وکړې او دوه اهلکاران محمد سقلین او خرم تنولی یې ووجل او یو اهلکار محمد جانزیب یې جوبل کړو. هم د تیر کال په جولای میاشت کې د کوټې په باچا خان چوک کې په ایوی بمی چاودنه کې دوه پولیسو په شمول 15 تنه وجل شوي وو. د بلوچستان پولیسو مشر په وینا د چاودنې نخا د پولیسو یو گاډی وو. د ترڅنګ د تیر کال په مئی میاشت کې په لاهور کې داتا دربار دروازې مخې ته په پولیسو هغه وخت چاودنه وکړې شو چې امنیت لپاره ولاړ وو. په چاودنه کې شپږو اهلکارو په شمول 9 تنه وجل شوي وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
نن پر دویمه ورځ هم د خیبر ترانسپورټرانو افغانستان ته د مالونو لوړولو پریکون ته دوام ورکړ. دوی وایي پر تورخم وره خپل گاډي افغان ډریورانو ته نشي سپارلی او غواړي چې خپل تر جلال آباد او کابل مالونه ورسوي او بیا له هغه ځایه ستنه نشي. حکومت د کورونا وایرس مخنیوي په مخه یوازې تر تورخمه د سامانونو وړلو او هلته بیا د ډریورانو بدلولو پریکړه کړې. چارواکي وایي دا پریکړه د ترانسپورټرانو په موجودګۍ کې کړې وه، خو ترانسپورټران وایي د گاډو او اوښتو خرابېدو یا نورو پیښو په اړه هیڅ ضمانت نه لري، نو ځکه یې احتجاجاً له مالونو وړلو انکار کړی. فرهاد شینوارې تفصیل لري.
د خیبر ترانسپورټران وایي تر هغې به افغانستان ته ترانزټ مالونه نه وړي چې تر څو په تورخم باندې د دوی ډرایورانو ته په خپله تر جلال آباد او کابله پورې د ګاډو رسولو اجازه نه وي ورکړل شوې. د ترانزټ مالونو یو سوداګر او ترانسپورټر ګلاب شینواره مشال ریډیو ته وایي پاکستاني ډرایورانو نه غواړي چې خپلو ګاډو کې دغه مالونه تورخم ته یوسي.
افغانستان ته بوت دغه گاڑی سره نه بلدو نه په دغه گاڑی باندې پوهېدل، ځکه چې دا پاکستانی گاڑی افغانی گاڑی کې ډېر فرق دی. چې یو څو ورځې بعد گاڑی څه ایکسیډنټ شو، څه واوښته، چې د انجن یې پووارې، نو اوس دغه گاډ واده یې چې مونږ خو یو کروڑ روپو یو نیم یو کروڑ روپو دا گاڑی دي، نو مونږ دا غریبۍ گاڑی چې مونږ خو دا خپل گاڑی افغانستان ډرایورانو ته نه ورکوو. په دې کې کپرم دي، چینیم دي، چیم دي، پکې کراکریم دي، پکې ایل ای ڈی ٹی وی ګانم پکې دي.
د خیبر ترانسپورت یونین مشر شاکر پردی وایي تر اوسه ورسره کوم حکومتي چارواکي سره رابطه نه کړي او بایکاټ به دوام لري.
دا مسله زیاتیږي کمیږي نه، کله په کور نه دي چې په داسې سخت وخت کې مرتال مرتال مونږ بغي په حمایت کې نه یو. خو اخر ډریوران چې دي کنه هغه خپل ګوډي بل ډریور ته نه ورکوي، نو تیار ورته نه دي. نو ما دواړو ملکونو ته دا اپیل دی چې په څه طریقه شي د خیبر
انتظامی چارواکی وایي چې کله په تورخم دروازه د ترانزټ مالونو وړلو لپاره ایس او پی یا د کورونا وایرس نه د بچ کېدو احتیاطي تدابیرو پالیسي جوړېده، نو په هغې وخت په یوه غونډه کې دغه ترانسپورټران هم شامل وو او د دوی په خوښه باندې د ډرایورانو د بدلولو پریکړه شوې وه چې یو بل هیواد ته سفر ونه کړي او تجارتی هلې ځلې هم روانې وي. تورخم دروازه د مارچ په 14مه نیټه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه، خو د مئی په 14مه نیټه 24 ساعته تجارت لپاره خلاصه کړل شوې، خو پاکستان او افغان وګړي پرې د مخصوص ورځو نه علاوه تګ راتګ نشي کولای. کسټم چارواکي وایي پخوا به د ورځې په تورخم دروازه څه د پاسه 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس دغه شمېره راکمه شوې ده او د ورځې یوازې 16 پورې ګاډي پرې ځي راځي. همدارنګ د ورځې په پرې په پاسپورټ او ویزا باندې د 10,000 پورې کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس د عام ولس په تګ راتګ مکمل بندیز دی او شکوم ولسي وګړي دواړو خواو ته غیر پاتې دي. هغوی ته په مرحله واره توګه په مخصوص ورځو کې د اوښتو اجازه ورکول کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. پرون په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر د تاوتریخوالي پیښې یو کال پوره شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د دې پیښې پوره انصاف ځکه نه دی شوی چې د سوله ییزو مظاهرچیانو په وژنه کې ککړ پوځیان نه دي سزا شوي، خو حکومتي غړي وایي د تاوتریخوالي په پیښه کې د وژلو او ژوبلو کسانو کورنیو ته پیسې ورکړي دي او دا مسأله هواره شوې، نو ځکه باید نوره د مظاهرو پارولو لپاره ونه کارول شي. بشیر ګواخ نور معلومات لري.
د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د 15 وژل شوو ولسي وګړو د لومړي تلین د تورې ورځې په توګه د لمانځنې په وخت پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې دا پیښه به هېرېدو ته نه پرېږدي. د دې غورځنګ یو مشر او د پاکستان پارلمان غړي محسن داوړ د مئی په 16مه د شمالي وزیرستان خړ کمر ته تللی و او هلته یې ځایي خلکو سره تر فاتحې وروسته په همدغه ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید ښکېلو سرتیرو ته سزا ورکړي. هغه زیاته کړه چې د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره یې د دې ورځې په یاد کې د وړو وړو غونډو تابع کړې ده.
دې باندې مونږ پیره اعلان کړو چې مونږ به یو ډېره غټه غونډه کوو په شمالي وزیرستان کې چې هغې شهیدانو ته د عقیدت پرزونه وړاندې. خو بیا خو د کورونا وایرس له کبله هلته هغه حالات هغه شانتې مناسب نه و چې مونږ هغه شانتې غټه غونډې کړې وې، نو بیا مونږ هغه فیصله بدله کړه او دا فیصله مو کړه چې دا به مونږ توره ورځ مانځو. نور چې څونه پر ریاست ته نو ریاست چې نو ځان دغه سزا په یو صورت هم نشي ورکولی، نو دې ته تپوسو به وخت سره کېږي. فیلحال خو مونږ دا ده چې په دنیا باندې دا خبره ومنله ریاست دا پروپاګاندا کوله چې دا غونی مونږ په دې باندې حمله کړی دا.
د 2019 کال د مئی په 16مه په خړ کمر کې خلک د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو علي وزیر او محسن داوړ هرکلی ته ورغلي وو چې پر یو چک پوسټ کې د پوه سره ناندرې وشوي. د داوړ په وینا په دې موقع پوس په بې وسلې خلکو ډزې وکړې، 15 کسان یې وژل او تر 30 زیاتې ژوبل کړل. هغه مهال د پوز وین میجر جنرل اسیف غفور ویل چې د خلکو د پوز خلاف نارې وهلې او د قومي اسمبلی غړو علي وزیر او محسن داوړ په وینا یې پر یو پوزي چک پوسټ برید وکړ چې پکې 15 پوزیان ژوبل شول. تر دې وروسته علي وزیر او محسن داوړ ونیول شول او تر 4 میاشتو پورې قید تیر کړ. په همدې حال کې پښتون ژغورنې غورځنګ د خړ کمر د پیښې په غبرګون کې د پاکستان په مختلفو برخو کې مظاهرې روانې وساتلې او حکومت د شهدا پیکیج تر نامه لاندې وژل شوي هر یو تن ته 15 لکه او هر زخمی ته 10 لکه روپۍ ورکړې. د پاکستان بشر حقونو خپلواک کمیشن مشر مهدی حسن د مئی په 16مه مشال ریډیو ته وویل چې ریاست د آئین له مخې د خلکو د ژوند د خوندي ساتلو ذمهواري لري، نو نه یوازې د خړ کمر پیښې په اړه دی شوي تحقیقات مخې ته راوړي، بلکې په راتلونکي کې دې هم د داسې پیښو مخنیوی وکړي. دی وایي تحقیقات دی وشي، پوره تحقیقات دی وشي. بله خبره دا ده چې دا د خلکو حق دی چې معلومات ولري، نو صحیح معلومات د خلکو ته ورسیږي، خو ماته نه ښکاري چې داسې به وشي. د دې وجه دا ده چې زموږ حکومت اکثره فیصلې معذرت خواهانه وي، دوی سمې پریکړې نه کوي. نو زما په فکر اوس چې زموږ د ملک کم حالات دي لا هغې نه ښکاري چې حکومت دې ووایي چې هلته رښتیا څه شوي وو. دا امید نشته خو داسې باید وشي ځکه چې دا د ولس حق دی. د تورې ورځې په توګه د خړ کمر د پیښې د لمانځنې په وخت د شمالي وزیرستان په هغو کلو کې خلکو په کورونو تورې جنډې لګولې وې چې د پوځ په ډزو پکې خلک مړه شوي وو، خو واکمن ګوند تحریک انصاف ته دا کار سیاست ښکاري. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دې ګوند غړي اقبال افریدی د مې په شپږشتمه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د دې پیښې قربانینو ته 15 لک روپۍ ورکړي دي، نو ځکه د دې مسلې د بیا راوچتولو ضرورت نشته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مې په 6مه په خپل فیسبوک پاڼه په یوه ویډیو پیغام کې ویلي وو چې د خړ کمر په پیښه کې به انصاف حل وشي چې د ولسي وګړو په وژلو کې ښکېلو سرتیرو ته سزا ورکړل شي. پوځ پر دې غورځنګ تور پورې کړی چې د نورو د ګټو لپاره کار کوي او امنیتي ادارې بدناموي، خو دا غورځنګ وایي دوی د پاکستان د آئین تر مخه د پښتنو لپاره حقونه غواړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي.
د کورونا وایرس وبا په اړه باندې یو څو رپورټونه لرو. لومړی پکې دا دی چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي دي چې په روغتونونو کې د کورونا وایرس ناروغانو سره ښه سلوک نه کیږي او ورته په بد سترګه قتل کیږي. سراج الحق د مې پر 28مه مشال راډیو ته ویل چې ډاکټران هم د حفاظتي سامانونو د نشتوالي شکایت کوي. نوموړي په داسې حال کې دا خبره کړې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 2000 ته نږدې شوی دی، خو په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا ادارې مشر ډاکټر اکرام الله وایي چې کورونا وایرس ناروغانو سره د صحت اصولو مطابق چلند کیږي. تفصیل ګلایاز راکوي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر د اپریل میاشت پر تله په مئی کې زیاته شوې ده. د حکومتي شمیرو تر مخه د مئی تر 28مې پورې په ټول ملک کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر 950,150 ته لوړ شوی. کوم حکومت په روغتونونو کې د کورونا وایرس ناروغانو درملنې او حفاظتي سامانونو خبره کوي، خو د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د مئی په 28مه مشال اړتیا ویل چې په کووډ 19 ناروغۍ اخته کسانو سره نه هم په هسپتالونو او نه هم په ټولنه کې سم سلوک کیږي.
د خلکو ڈیلنگ د طبی عملیه ڈیلنگ ډیر زیات روټي او ډیر زیات د نفرت نه ډک شي، او دا غوې وجه دار چې په خپل ډاکټران محفوظ نه دي او ډیر ډاکټران دا وخه په دې بیمارو مبتلا شو، ځکه هغه خپل ګیله دار چې هغه سا پی پی ایز نشتا، دا هغه سا هغه پرسنل پروټیکشن اکوئپمنټ نشتا. دا چې کوم خلک خدای ما کلم عمر شي، نو د مړي سره چې کوم سلوک کیږي هغه ډیر زیات خطر کمیز دی، نه د هغه رشتہ داران د هغه په جنازه کې شریک دي شي، او هغه یو ځل په پلاستیک کې راول غاری، بیا تابوت کې بند کی، بیا تابوت بیا په پلاستیک کې را اون غاری، خدایغه په وجود هم د هغه جنازه کې د خلکو د شرکت دوی ناممکن جوړ کړی.
سراج الله کوی حکومت ته یې احتیاطی تدابیر لړکی لارښوونې هم ورکړي او باید هغه عملی کړي. نو دوی په خبره په دې کې ډاکټرانو ته حفاظتي سامانونو ورکولو ترڅنګ تدفین په اړه لارښوونې کې نرمي راوستل پکار ده.
ډاکټرانو ته اکوئپمنټ ورکړل شي چې هغه په ضرورتیا باندې بیماران ډیل کړي. یو دغه غوښتنه زمونږ دا ده چې د مړو په باره کې د ایسوفي بدل شي. درېمه خبره ده چې زمون خاص کر پر خیبر پختونخوا په دې علاقو کې تعلیم بالکل تباہ شو، ځکه چې د وړي چټیان هم پرې کې لاړې او هغه مخکې چټیان هم پرې کې تیر شوې. نو موږ دا وایو چې تعلیمي نظام دم بحال شي.
په دې رسو کې په خیبر پختونخوا کې په ځینو روغتونونو کې ډاکټرانو د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د حفاظتي سامانونو د نشټوالي شکایت کړې وو. په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې مشر ډاکټر اکرام الله د مئی پر 28 مشال اړو تیبل چې دا خبره به بنیاد ده چې د کورونا وایرس ناروغانو سره ښه چلند نه کیږي.
هغه موږ لپاره مریض دی، هیلت لپاره هغه مریض دی، خو هغه د سم دی. خو لکه د یو عام مریض احتیاط لږ کم وي، پروتوکول کم وي، سیفټي پریکاشنز، د پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټ ریکوایر بدلی، اور دا کووڈ 19 چونکہ د دې انفیکشن ډیر زیات سر خوريږي خلکو ته ډیر زیات نه زموږ هیلث سټاف هم د کیږي نه د پاره خپل حفاظتونه کوي. نو آی کی د مریضم فائدہ ده او زموږ د هیلث کیر ورکر هم فائدہ ده. نو هغه بالکل څه داسې خبره نشته جی، ځکه اصل کې چا لیدلې نه دي دا کنه هسپتالونو ته خلک خپلم لکه زبر تو داسې ویم چې د خلکو مریض چې کله پازیټیو شي نو دې خپل ځان سایډ ته کوي او زموږ نه هیلث سټاف ته هغه سره ناست په صحیح د علاج کول، هغه ټریټمنټ کول، هغه پروسیجرز کول، صحیح شو جی لا ټول کوي.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو روغتون کې د کورونا وایرس له وجې مړو شوو کسانو تدفین ډیر په احتیاط سره کیږي او له ګڼې ګوڼې بچ کېدو لپاره په ځینو وختونو کې ډاکټران په خپله د وفات شوي کس جنازه کوي او تدفین یې هم کوي. ډاکټر اکرام الله وویل چې د کورونا وایرس له وجې د مړو شوو کسانو تدفین په اړه ایس او پیز یا لارښوونو کې ډیر زیات بدلون راوستل شوی دی.
هغه موږ د خپل مذهب د سماج او دغه مطابق کړی دی، لکه چې د مړي سره حقونه دي په موږ باندې کنه هغه ټول موږ دغه کړی دي، غوسل ورکول دي، خپل ریلیټیوز بول ورکړي، خپل ځامن لرونه رشتہ دار صحیح شو، بیا داغي کفن چول، بیا داغي جنازه کول، هغه بالکل اسلامي او د دې علاقې او د پښتون مطابق هغه غری اشی ټیک شوی دي. شروع کې کیدی شي د سوو ځکه بیماریم نه واخل کو ته پته نه و، نو شروع کې یو سور زیات تکلیف وو چې هغه ټی ایم ای سټاف براغو یا ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن والا هغه بار سره مینیج کول او ډیر لږ شانه کې جنازه دې کولو هسپتال نه به هغه میت شو او ډایرک قبرستان ته لاړ ول ته بخښ شو.
د پاکستان حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په مارچ میاشت کې ټولبند اعلان کړی وو چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته یې پکې په مرحله وار توګه نرمي راوستله. د روجې او بیا د اختر لپاره یې لارښوونې وړاندې کړې وي. حکومتي چارواکو اندېښنې ښودلې کچري پر دې عمل ونشي نو د وایرس خورېدو خطر زیاتې دی شي.
د ګولای از رپورت مورید د کورمې د صدې روختون یو چارواکی د کورونا وایرس له ناروغۍ ومړ. چارواکی وای اشرف ګل د روختون مشر ډسپنسر او تخنیکار یا ټکنیشن و. د چارواکو په خبره نوموړی دوه اونۍ مخکې په کورونا وایرس اخته شوی او تر درملنې لاندې و. دا په کورمه کې لومړی روغتیایي چارواکی دی چې له وایرس مړ شوی دی. د اشرف ګل خپلوان تور پورې کوي چې د هغه په درملنه کې غفلت شوی، خو چارواکی دا خبره ردوي. طارق اورکزای له پیښوره.
په کورما کې د نهې په ورځ د کورونا وایرس له وجې د صدې سرکاري هسپتال یو روغتیایي چارواکی اشرف ګل مړ شوی دی. د یاد هسپتال مشر ډاکټر سید وجید علی شاه وای خدای بخښلی چې هغه تور سره سینیئر ډسپنسر او میډیکل ټیکنیشن وو. د مئی په لسمه ورته کورونا وایرس لګېدلی وو او پرون یې سا ورکړه. ډاکټر سید وجید علی شاه زیاتوي نوموړی په هسپتال کې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي پر ضد د جوړ شوي ټیم حصه و چې په مړ کېدو یې نه یوازې دا چې هغلته طبي چارې متاثره شوي بلکې روغتیایي عمله یې هم سخت اندېښمنه کړې ده. د اته څلوېښتو کالو اشرف کول د ضلع لومړی روغتیایي چارواکی دی چې د کورونا وایرس له کبله مړ شوی دی. په ضلع کې تر اوسه د روغتیایي عملې درې تنه د کورونا وایرس وهلي چې په دې کې دوه ډاکټران هم شامل دي. اشرف ګل په مړینا د هغه ورو شریف ګل دا پوښتنې روچتې کړې چې صحت محکمې له کورونا وایرس د بچو لپاره کم احتیاطي ګامونه پورته کړي ول او بل دا چې کله له یاد وایرس مکمل صحتمند نه شوی نو روغتیایي مشرانو ولې له هسپتاله د تلو اجازه ورکړه او اخیری دا چې آیا د سیمې په هسپتالونو کې وینټیلیټر او نور داسې سهولتونو کمې د هغه د مرګ سبب خونه وو.
کم از کم
موږ چې کله د شریف ګل د ټولې پښتنې د صحت محکمې مشر ډاکټر عنایت الرحمن مخې ته کېښودلې نو هغه وویل هغلته طبي عملې هر کس ته حفاظتي جامې ماسکونه او دستانې ورکړي او زیاتوي چې د حفاظت هیڅ کمی نه دی پرېښودلی تر دې چې ټیسټونه هم کړي او که بیا هم داسې څه غفلت شوی وي نو د یوزې موار په حیثیت به پوښتنه کوي خو لګېږي داسې چې په علاج کې هیڅ کوتاهي نه ده شوې. ډاکټر عنایت الرحمن دا هم وایي د سیمې په هسپتالونو کې هر هغه سهولت ورته د پوره کېدو لپاره کوشش روان کړی چې د کورونا مریض د علاج لپاره سوري وي. ضلع کې په لومړي ځل د کورونا وایرس پیښه د اپریل په اولنی هفته کې ثبت شوې. په ضلع کې د مئی تر شپږویشتم نیټې پورې تر اتیا زیات تنان د کورونا وایرس وهلي دي. د دې نه علاوه هغلته یو څلوېښت پورې د کورونا مریضان داسې دي چې هغوی له نورو ځایونو راغلي. په علاقه کې تر دېرشو زیات بیرته جوړ شوي خو له پنځه تنه له کورونا وایرسه تر اوسه هغلته مړ شوي هم دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو په خیبر پښتونخوا کې ټول 3,440 دولتي ښوونځي دي چې پکې تر 50,000 زیات ماشومان زده کړې کوي. د مارچ له نیمایي راهیسې دا ښوونځي د کورونا وایرس وبا مخنیوي په موخه تړلې دي. میندې او پلرونه وایي د خپلو بچیو راتلونکي ته اندېښمن دي. د سرکاري سکولونو استادان وایي د حکومت له لارښوونو سره سم د خپلو دندو ترسره کولو ته تیار دي. حکومت د وبا مخنیوي په موخه د جولای تر 15 د ښوونځیو تړلو پریکړه کړې. د منور شاه رپورټ.
د چارسدې د مندنی کلی سرکاري های سکول د اتم جماعت یو زده کوونکی عزیر خان وای استادان ورته د کورونو لپاره د 15 ورځو کار ورکړی و خو له هغې وروسته نږدې 2 میاشتې وشوې چې د تعلیم لړۍ یې ودرېدلې ده. عزیر خان زیاتوی ډاکټر جوړېدل غواړي نو ځکه په شوق سکول ته ځي خو له مجبورۍ په کور ناست دی. د نوموړي پلار جعفر علي دکاندار دی وایي چې د بچو په تعلیمي عمل یې ډېر بد اغېز شوی.
ډېر کمی دی جی نو کور کې هغه ماحول ممکن هم نه دی خو کوشش کوو خو لکه هغه ماحول بالکل نشته دی. ایسا خبره چې واړه ډېر زیات سفر کېږي لګې دي او ډېر کمزوري شو لکه کوم چې سکول ماحول دی هغه کور کې وته موږ یقینا چې نشته دی هغه موږ نشته خو چې دا سکول دوی فرض ته کولو کې موږ ته بیا پته ولګي چې دوی څه دغه دی او باقي دلته چې کوم په بازار یا موږ چې په دې کې موږ کوم دغه کوو یو خو خلک هغه بیداري یا نشته دی یا خلکو کې خپله کم علمي ده یا هغه عمل پې نه کوي هر څه چې د هغه سي احتیاط څوک هم نه کوي.
بلخوا د مندنی د سرکاري های سکول استاد ګلزمان وای چې په یو کلاس کې یې 2 اتیا زده کوونکي دي. دی وایي د کورونا نه علاوه هم دوی ته د ښه تعلیم ورکولو لپاره دا شمېر کم او متبادل انتظام پکار دی.
یا به دوی یا به درې دا چې طریقه بدي نو یو د شروع کې چې یو له یو بل بلډینګ چې کوم دی هغه له هایر کې د ترتریری تور باندې او هغه کوم پاتیر چې کوم دی هغه وی منټین نو ساتي یا د دې چې کسانی چې علاقه کې خیر او زکات او دا شنو مرکه هغه لکه د پیسو خواندانی چې هغه په دې کې روان دي چې موږ د قربانی ورکو بلډینګ دا چې یو سکول دی یا د بلډینګ او سره نور والی یو علاقې نو هم چې تقریبا نور مسله خو نشته چې چر پر دې دغه راځي خبره
ګلزمان د زده کوونکو میندو پلرونو ته اپیل کوي چې په دې بیړني حالاتو کې د په کورونو کې د خپلو بچو تعلیم ته پاملرنه وکړي او که په خپل تعلیم یافته نه وي نو په کار ده چې په کور گاوند کې نورو تعلیم یافته کسانو ته ورشي او له هغوی غوښتنه وکړي چې بچو ته یې د څه وخت لپاره سبق وخایي.
د منور شاه رپورټ ما اوریده. د کورونا وایرس وبا په اړه باندې یو بل رپورټ وس. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونه وایي د دې وایرس د ټولبند له وجې د صوبې برآمدات زخت ځپل شوی دی. د دوی په وینا حالت وس یو څه ښه شوی دی خو پخوانی حالت ته تګ ښایي ډیر وخت واخلي. سوداګر وایي ډیر تاوان ورته د وایرس مخنیوي په موخه له افغانستان سره د لارو تړلو اړولې دی. د پاکستان حکومت د مارچ له نیمایي راهیسې له افغانستان او تر هغې مخکې له ایران سره لارې وتړلې، خو په اپریل او بیا په مې میاشت کې په پړاوونو کې له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره اقدامات وکړل او لارې یې پرانیستې. بوروال کاکړ تفصیل لري.
د خیبر پښتونخوا د سوداګری خونه یا چمبر اف کامرس وای د کورونا وایرس له کبله د هوایی او ځکنۍ لارو تړل کېدو د صوبې پر برآمداتو پراخ اثر کړی دی. د یادې ادارې مشر مقصود انور د مې پر شپږشتمه مشال رډیو ته ویل چې د صوبې برآمدات بالکل په ټپه درېدلې وو، خو اوس بیرته مخ پر بحالې دي.
کې پی نه زیاد چې کمې ایکسپورٹ کېدل هغه سیمنٹ، ماربل، فوڈ آئٹمز یعنی غوڑی دے دین الا فروٹس دی سبزیان دی فریش فروٹس دی دا ټول چې دی کنا دلتا نتلو نو دا چې دی تقریبا دونیم بلین ڈالرز پورې د دے والیوم او دا کرونا په وجه چې دی کنا دا چې دی تقریبا زیرو شوه او اوس چې کلا تجارت لګوندې شروع شو نو دا تقریبا تاسو وای چې هاف ا بلین چې دی کنا ډالر ته تقریبا رسیدلې دي.
په کراچۍ او تورخم کې د برامداتي مالونو په لیست کې خدمات وړاندې کوونکې راشد شنواری وای کرونا وایرس د برامداتو په وړاندې وار لمخه پرتی ستونزې لا پسې زیات کړي دي.
کافی حد پورې تقریبا 95% تقریبا پاکستان ایکسپورٹ ختم دی. پاکستان د لاس د افغانستان مارکیټ لاړو اوتو اور نورم روان دی. بس یو څو ایټم وی چې کوم افغانستان کې نوی نو هغه به کېدې شي پاکستان سروایول وکا را در دین دیس خو ما نه دی خیال چې مونږ غلطه د 2020 خو شا کې مونږ غلطه نور باقی سروایول وکړو دا ګډه زیات ایشوز کریټ کیږي نو پاکستان له خوا هم د افغانستان له خوا د پاکستان مالونو خاطر نو څه کوم چې ورلد وایډ کوم پرایورټیز ورکول کېږي د بزنس ته نو هغه دلته بالکل نور کې.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خونې مشر زاهد شنواری وای ک له افغانستان سره په تجارت کې ستونزې نه وای نو شای اوسنیو حالاتو د خیبر پښتونخوا پر برآمداتو دومره اغیز نه وای کړی.
د افغانستان د لارې د زمکه د تجارت یو داسې گنجائش مون سره چې پاره کې زونګه زنې زراعتي سامانونه چې دي د خوراکي مواد چې دي د غې ایکسپورت کې دی شو او سره زونګه د افغانستان کې د خپل صوبې نه حکومت د ګوړې ایکسپورت کیږي هغه مونږ کې دی شو هغه دلته نه بکې دوه مخه س چینې ایکسپورت به مونږ کې دوه خو هغه چینې برآمدات چې دي هغه بند شوې دي او د سره د سیمټو س ایکسپورت چې دی زونګه د دوه سلو سیمټو کارخانه په صوبه کې شته ده دا غې ایکسپورت بکېدو دوی خبري خدا کوي چې موږ شپږ ورځې بارډر کولاو کړو او 45 غنټه کولاو کړو دا سی وشو غا سی وشو حقیقت دا ده چې تجارت چې دی هغه چالو شوی نه ده او د افغانستان سره زموږ د ځمکې کوم تجارت او دا غې په وجه د خیبر پښتونخوا کوم ایکسپورت نو هغه ته ډېر لوی نقصان رسیدل ده.
د برامداتو کاروبار کوونکي وای دوی د برامداتو چټکی بحالی ته لدی کبل ډیر نه دی خوشبین چې په ملکی کورونا وایرس اورس تربلې خپریږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی له افغانستانه د سرتیرو ایستلو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلې خو څومره ژر چې مناسب وي دا کار کیږي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې ویل امریکا 19 کاله په افغانستان کې سرتیري وساتل او د فکر کوي چې نور بس دی. د فبروري پر 9 امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک کړه چې ورسره سم به د طالبانو د امنیتي ژبنو په بدل کې ټول امریکایي او بهرني سرتیري د 14 میاشتو په موده کې له افغانستانه وځي. صفي الله ستانکزی رپورټ لري.
دا سګومان کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو موضوع تر نومبر میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډیره مناقصه کړي. له ښاغلي ترامپ نه پرون په سپینه ماڼۍ کې یو خبریال همداسې یوه پوښتنه مطرح کړه چې آیا د شکرانې تر ورځې مخکې چې د نومبر 6 کیږي ټول امریکایي عسکر له افغانستانه راباسي که څنګه؟ ولسمشر ترامپ په ځواب کې وویل
over a period of time but as soon as reasonable
ma komanita nadatakle kho sumra jer che munasib wi pa yow ts waqt ke khop munasib waqt ke مخ شاوخوا وزر سرتیرو ترحکته شو افغانستان کې او پیراخ کې هم شاوخوا څلور ضرورت نو ډیر پرمختګ کو. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري 19 د موافقه لمخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 14 میاشتو کې افغانستان ووزي. د موافقه لمخې په لومړی 115 ورځو کې باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 13,000 ته راټیټ شي. ترامپ داسې وخت په افغانستان کې د راښکته شویو امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 10 تنه بولي چې لا له طالبانو سره د امریکا د موافقې درې میاشتې هم نه دي پوره شوي. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته یو وار بیا د امریکایي عسکرو د پولیسي رول یادونه وکړه. هغه مسله چې دی تل یادوي او وایي چې امریکایي عسکر په افغانستان کې تر ډیره د پولیسو رول ادا کړی دی.
Very positive talks. We want to bring our soldiers back home.
نور بسته هغوی پویګی موږ ډیرې ښې مثبت خبرې لرو. موږ واړو خپل سرتیری بیرته کور ته راولو. موږ یوازې د افغانستان په اړه نه بلکې د نورو هیوادونو په اړه هم غږیږو. موږ تل بیرته تللی شو کو غواړو. موږ به په پوره ځواک بیرته ستانه شو کو غواړو. عسکر به مو د جنگیالیو عسکرو په صفت ستانه شي، خو موږ اوس د پولیسو په توګه یو. زموږ هدف پولیسي نه ده، موږ جنگیالی ځواک یو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې وخت یو وار بیا له افغانستان د خپل ټولو عسکرو په ایستلو باندې ټینګار وکړ چې همدا سو ورستی اونۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د افغان چارواکو په خبره اوج ته ورسیده. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د فبروري 19 د موافقې ترڅنګ له افغان حکومت سره هم یو ګډه اعلامیه صادره کړی ده. په دغه اعلامیه کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانستان له حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د ملاتړ ډاټ څرګند شوی دی. د طالبانو څخه هم غوښتل شوی دی چې د فبروري 19 د موافقې په اساس دی له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او ژر تر ژره دی د افغانستان له حکومت سره د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه باندې موافقې ته ورسیږي.
سفیولا ستانگزی رپورت ما وریده و سم دا افغانستان پاره دو نور رپورتونه. دا خوست چارواکو دا افغان ولسمشر لارخوانی سره سم لخوش شوی و طالب بندیانو او غختل چی خپل و ملگرو تا له افغان حکومت سره د خبرو کولو پیغام ورکړي. دوی پرونو ویل اړتیا داده چې افغانان خپل هیواد د خولو په تویولو آباد کړي، نه د وینو په بهولو. او آزاد شوي طالبان دې په خپلو کلیو او سیمو کې د سولې د سفیرانو رول ولوبوي. نجیب الله خیل خوست.
خوست ولی محمد حلیم فدایی د ملا انور پونم دی او طالب د خوشکول په پار جوړه شوی ناسته کې مشال رړو ته ول طالبانو د خپل 15000 بندیانو پولیس کې چې افغان حکومت سپارلای په هغه کې اتل اس کسان د خوست څخه د زیات کړه. په خوست کې د اتل اس طالب بندیانو خوش کېدل د ملا انور په خلاصولو سره بشپړ شول. خوست ولی له خوش شوی طالبانو وغوښتل چې نورو طالبانو ته افغان حکومت سره د خبرو اترو پیغام ورکړي او په خپل سیمه او کلیو کې د سولې د سفیرانو رول ولوبوي.
موږ هیله به له دغو بندیانو نه چې خلاصیږي نور مخالفینو ته چې هلته ورځي دوی باید له دې پیغام سره ورشي چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې مشکل حل کړي، نه د جنګ له لارې. دوی باید په خپل کلي ولسوالۍ کې د سولې سفیران شي. موږ باید نور سولې اتلان شو، نه د جنګ اتلان. موږ باید نور هیواد یوینو په تویولو نه بلکې د خلو په تویولو باندې جنګجو.
خوست ولی محمد حلیم فدایی زیاتوی سوله د افغان ولسمشر او حکومت په لومړیتوبونو کې ده.
په اختر کې وسلوالو درې ورځې اوربند اعلان کړ. حکومت فورا اوربند اعلان کړ که وسلوال د سولې په لور باندې یو قدم اخلي د افغانستان حکومت به سل قدم اخلي.
خوشی شوی طالب بندی مولا انور وای د طالبانو لخوا د 15000 بندیانو په سپارل شوی لیست کې نوم وو او د امریکا او طالبانو د توافقنامې پرانا کې خوشی شو.
سوله ته یو تنها زنه هر څوک چې د سوله ته ارجمان دي، سوله خوان ورته یا د لار دي که بار دي که په غره کې دي که دلته دي. افغانانو مانځ کې کوم مشکل نشته، خپل یو ورینه دي، ورونه وي اوس هم وي.
ترڅو نه یو سخت بریدونه او جګړو ورسته چې له عمله د بندیانو د خوشی کولو لړۍ درې درې و، طالبانو د اختر په درې ورځو کې اور باندې اعلان کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی په خبرګون کې د اختر په لومړۍ ورځ د 2009 طالب بندیانو د خوشی کېدو حکم وکړ. بل خو بیا د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر غنی لوري د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو د پریکړې هرکلی کړی وو او لیکلی وو چې په دې سره به د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته شي.
نجیب الله لوخیل رپورٹ مورید د ننګرهار د کانال ریاست چارواکی وایي سږ کال به د خرما حاصل د تیر هغه پرتله درې چنده زیات وي. دوی وایي همدا لامل دی چې سږ کال به تر ډیره په افغانستان کې د خرما اړتیاوې پوره کړی شي. د ننګرهار د خرما باغ حاصل زیاتېدو لاملونه څه دي؟ جواب یې باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار کانال ریاست اړوند د اډې پارم سیمه کې کابل لس کاله پخوا په سلویغ جریبه ځمکه د خرما باغ جوړ شوی چې شاوخوا درې زره بوټي پکې کېنول شوي او هر کال په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي. د دې ریاست مسؤلین وایي چې سکل به خرما باغ د تیر کال په نسبت درې برابره زیات حاصلات ورکړي. د دې ریاست ویان سید همایون غریب مل مشال راډیو ته وویل
د لوړوالي لتونې ویلې شو چې اګرو تخنیکی کارونه لکه حیواني سره خپل وخت ورکول شوې ده. دغه بند ونو کیچکاری برخه او ګردافشانی چارې په منظم ډول ترسره شوې دي خو لس زرو په اندازه سکرونو کښت چارې پکې روان.
غریب مل وړاندې وایي په نږدې راتلونکي کلونو کې به دوی په دې وتوانېږي چې د خورما په برخه کې د خلکو اړتیا په کور دننه پوره کړي او له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د خورما د وارداتو کچه کمه کړي.
د اوس لپاره کانال شرکت پلان لري چې د خپلو تولیداتو کچه لوړه کړي او د بهرنیو تولیداتو په ځانګړې توګه د خورما په برخه کې مخه ونیسي او هیوادوالو ته د خورما په برخه کې خپل تولیدات ارزه کړي.
په خورما باغ کې بخت کسان وایي که اړین وسایل او کیمیاوي سری په وخت خورما بوټو ته ورکړل شي تمه ده چې حاصلات یې په راتلونکي کلونو کې نور هم زیات شي. دو تنه باغوانان اول گل او شیر زمین وایي
دنه ایسته موږ غواړو چې دا باغ بیرته په خو باندې ودرو. موږ سره ورکو دا پاشي په باندې کوی شخبري پکې وکړو.
ټول وسایل سره نشته نو دغه دیاره باندې مجبورۍ نه کار کوو چې ځکه چې موږ ته دا وسایل صحیح راشي برقي وسایل راشي نو موږ به دا کار کوو. دا کار به مخې ته روان دی.
د یو اټکل له مخې اوس مهال افغانستان ته شپېته سلنه خورما له ایران او پاتې نورې له عربي هیوادونو راوړل کیږي. باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اردوونکو د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم حکومت د کورونا وایرس مخنیوي په مخه د خلکو پر غونډو بندیز لګولې ده. خو د کوچني اختر پر مهال په کوټه کې یو شمیر داسې ځایونه ول چې پکې نه یوازې میلې روانې وي بلکې ګڼ ماشومان او ځوانان هم ورغلي ول. په دوی کې یې ځنو له وایرسه د ځان ژغورلو لپاره احتیاطي تدابیر هم نه ول عملي کړي. ایوب ترین حال راکوي.
په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې د وړوکي اختر له امله ټوله مارکیټونه او کاروباري مرکزونه لا نه دي خلاص وي. خو د ښار په بیلابیلو سړکانو باندې په غټو او وړو میلو کې د ماشومانو او ځوانانو ګڼه ګوڼه روانه ده. ځکه چې ډېری ځوانانو ماشومانو د وړوکي اختر مبارکي د پیسو په بڼه کې راغونډې کړي او په یاسي میلو کې یې د اوښانو پر سوارلیو او نور خوراکي شیانو کاروي.
نوم زه عرفان الله. رنګارنګ جولۍ سره خوبصورت منه نظارې دي. خپل ملګرو سره راغلی یم. خپل ساعت تېروم او چکرونو یو اختر بل اختر بس په کال کې یو اختر دی. خپل ملګرو سره چکر و دغه یو اختر دی. بعد بیا خلک خپل کاروبارو سره ځي. لکه بند 16000 روپۍ دې مټو لکه پدې کې بابا او ادی او ورونو راکله خپل ماما راکله.
د کوټ پر کیر محمد سړک و میلې ته راغلی یو بل ځوان مشاهد حسین وای چې د کرونا وایرس وجود لري په کار دی چې خلک د احتیاط څخه کار واخلي.
زمش پښتانه خاص کر دا مزاق بول چې کرونا سره کنسته. زمش په خپل کلی کې دا وره کړه. دا درته وایم چې سار جنازې تقریبا په هفته کې وته دي. ګرد ټوټل د کرونا د وجود تلی او څوک د پنجاب راغلی او د مختلفو ځایونو سره راغلی ولو کرونا سره. زمش پښتانه چې ډیر مزاق جوړ کړی دی. زه د خپل پښتنو سلام گزارش کوم چې مور پلار سیج دښتن ملي ته نکړایله. موږ پښتانه چې دی ار نه جوړی چې د ماځي بولی پنجابیان بیا پر دې باندې څه دغه کوي.
بل نور ته د کرونا وایرس له امله په روان اختر کې ډېرې کسان نه واځي په دغه ناروغي اختصوي دي بلکې د روزي په میاس کې د کرونا وایرس له امله ځینو کسانو خپل ژوند له لاسه هم ورکړی وو. خو پر دې برسېره د کوټ ښار په بېلابېلو برخو کې د میلو د جوړېدو څخه هغه مندې او پلرونه سخت خواشینې دي. څوک چې خپل ماشومان د میلو څخه نسي راګرځولی.
زما نوم رحمت الله دی. زه دا ویل غواړم چې حکومت د دې بندوبست وکړي، دغه اوښان د دې ځای څخه بند کړي، د دې اوښان ولا سره یو زر زر دوه دوه زره روپۍ مدد وکړي، دا وباسي چې دا وباسي خیر خیریت. اوس بچیان څه رقم په ډنډه د ورځې څووره ټکی چې مزه چې نور بچیان وتلي هغه خامخا راوځي.
خو میلو ته راغلي زیاتره د جلو او اوښانو خاوندان وایي چې دوی ټوله کال د اختر و دغه څو ورځو ته ناست وي او د خپلو بچیانو روزي پیدا کوي.
زما نوم نمیر خان دی. بس جلې م نه پرېږدي هلته، او ډېر مشکلات راته او کرونا کې شی نه راکړې او کور کرایه نه دي راپسې، بچیان دي راپسې، بلونه دي راپسې، ګیس اوبو بلونه دي راپسې، گورنمنٹ هم نه پرېږدي، نه ترخه راکړي شی م نه راکړي، دغه بس جلې م نه پرېږدي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کرونا وایرس له امله په کوټه کې زیاتره خلکو وړوکي اختر پر کورو باندې تیر کړی دی. البته په کلیوالو برخو کې نه یوازې ځوانان د خپلوانو و مبارکۍ ته ورغلي، بلکې په غېږه روغبړو هم
کړی دی. بیاوبترین رپورت موریده د کورونا وایرس مخنیوي په مخه حکومت سوات ته د اختر په ورځو کې د سیلانیانو پر ورتګ بندیز لګولی. د دې ترڅنګ د سیمې ټول هوټلونه تړلي دي او انتظامی ورته امر کړی چې هیڅ چاته د پاتې کېدو اجازه ورنه کړي او خواړه دې هم نه خرڅوي. د سیمې د هوټلونو مالکان او کارکوونکي وایي سږ کال لوی زیان ولید. نیاز احمد خان پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان تر مخه ټول سوات کې 800 وړې لوی هوټل دي چې سیلانیانو ته اسانتیاګانی ورکوي. دغه کې تر 150 پورې کارواندان کار کوي. دوی په وینا سخت کال اختر کې د حکومت لخوا په سیلګرۍ د بندیز د وجې د هوټلو په کرونو روپو زیان وشو.
سوات د نوکرانو تنخواګانې دي 1 لک روپۍ د میاشت د یو هوټل. داسې د ایرو کې باید سات کړی نو تقریبا 30,000 روپۍ پر هوټل نقصان روان دی. کرایان بخل کړم دی مالکان کرایان واړي، بجلی بلونه را روان دي. اوس کې دا هوټل داسې بند پاتې شي نو بیا چې ته اوس کو نارا بیا په دې باندې بند 15 روپۍ بیا لګي سپایانې بکې دا بستاري او دا هر څه بدله نیوي کې نو بیا د تقریبا دوه سات پورې د 50-60 کروڑ روپو نه زیات پر بند نقصان شوی دی. که نه
د منګولی په بایپاس کې د سوات ریور هوټل یو کارکونکو عمران وای چې د تیرو دریو میاشتو راسه د هوټل څوکیداری کوم. هوټل کې را سره لسو نورو ملګرو کار کوو، هغه د کار نشوالي لوجه پر رخصت دي. د د په وینا د اختر په ورځو کې به د دوی د شپږشتو کمرو هوټل د میلمنو نه ډکو.
خپل چې تقریبا 10,000 روپۍ تنخواه ده، 12,000 روپۍ تنخواه ده، نو 10,000-12,000 به دغه شوې. نور عام روټین کې داسې 5,000 روپۍ به زمونږ ټیف وغیره راغی، نو تقریبا 10-15-20,000 روپۍ به برابر شوې. نو هغه خو اوس بده، اوس مالک زمونږ هوټل زمونږ تنخواګانې بندې دي، مالک باندې اوټه خرچې دي، بیلونه راځي، د بجلی نور داسې مشکلات پکې راځي. نو یاره والله سوچونه خو ډیر زیات دي، خو داسې صورتحال نو زندگی مشکل ده، هر سړی به لکه مشکل طرف ته روان دی. که نه
د منګولی په پیزاګټ روډ د سیند په غاړه د شربتونو او نور خوراکي شیانو دکاندار وقاص وای چې د سیلانیانو نشوالي له وجې د بیروزګارۍ ښکار یو، زیاتره دکانونه بند دي.
دلته 2.5 لک روپۍ زموږ تاوان وشو، او چې بایپاس ته څوک راځي پولیسان به سره شو، دکان بند وای او کسان د دې ځای نه ولېږو. مونږ ډیر په دغه کې وو، او 12,000 روپۍ ورکولې چې اوس هغه هم مونږ لې نه دي را کړي، او زموږ ډېر غریبوالی دی. تېر شوی اختر کې خو مونږ 2.5 لک روپو مال لاړو، خو پوره کار وو. په دې اختر کې ډېر زیات تاواني شو، بس په کور کې تنګ شو. جو راوځو دلته کینو، خپل ټایم پاس کوو، بس څوک په کور کې ټایم نه پاس کیږي.
د سوات سیند په غاړه پکوړې خرڅونکی امین الله وای چې کالو سره به کار روان وو، خو چې کله به د اختر ورځې شوې نو روزګار به ډیر زیات خو دی. اختر کې روزګار د نش برابر دی.
د اختر کې لاکډاون مکډاون شروع دی، بس الله سمون پرون کار لګول دی او 300 روپۍ نقصان کړو. نن بیا راوړي د الله سره ته ولاړې کور کې تم شنو کار نه مانو نشته. کاروس کال هغه بعد نه غړو چې دا روډ به سار نه بنو د ماخام پورې. چې روډ موډ به بن شو زمونه به خلکو سوا وسه میلمانه به راتلو چکر لا چا به یو شی غوښته چا به بل شی غوښته. او زه سکالې ارسه بندي نو کار نو مارو نشته. بس دغه ما تاسو چې پرون مونږ کار لګول تاوانو پکې کړو. دا دوه میاشتې کور نسو، کور تم شو، بس نن بیا راوتی د الله سره ته نشو.
د سوات ضلع انتظامی مشر ڈی سی ثاقب رضا په دغه اړه مشال ډیډو ته ویلي چې د حکومت لخوا په سیلګرو بندیز دی او په هوټلو هم پابندي ده. دوی وایي چې د کورونا وایرس نه متاثره خلکو امداد لپاره به جاج اغستی شي.
اس کے اوپر اسسمنٹ کی جا رہی ہے، سینئر
لیول باندې به جاج اغستی کیږي په صوبایي کچ او هم په مرکزی کچ. چې کوم کوم کاروبارونه خراب شوي دي د هغوی به سرنګ مرستي کولای شي، خو تر دې دمه د ضلع په کچ څه قسمه پالیسي یا هدایت مونږ ته نه دی راغلی.
کوئی انټیمیشن همې نه آئی.
په سوات کې د هوټلو په بندیز د سوات هوټل اسوسییشن لخوا د خپګان سرګندونې شوې او د اتحادی مشر حاجی زاید خان په دغه لړ کې د مئی په 13مه نیټه د اتحادی هنګامي غونډه رابلل ده چې پکې به د هوټلو پرانستو په اړه حکومت ته خپلې مطالبې وړاندې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم د دې غړې دوه نور رپورټونه را سره پاتې دي، او د مومندو د مرمرو د ځمکې دی، او بل د اکاس خبریال ګلشن عزیز د مړینې. د مومندو ته چې ورشونو هلته د ماربل سیټي یا مرمرو ښار د پروژې اغیزمن غوښتنه کوي چې حکومت دې ورڅخه د اخیستې ځمکې پیمایش بیا وکړي. دا پروژه اوس د خیبر پښتونخوا اقتصادي زون نومیږي، او هغه مهال د سیمې له اوسیدونکو څخه یو جریب ځمکه په 1,80,000 روپیو اخیستل شوې وه. د قبایلو انتظامیې په هغه وخت کې له خلکو څخه 650 جریبه ځمکه اخیستې وه، او خلکو ته د کارخانو له برېښنا کوټه د بجلی ورکولو ژمنه هم شوې وه، خو خلک وایي چې یو خو ځمکه زر جریبه وه او بل برېښنا هم نه ده ورکړې. چارواکي څه وایي؟ شانواز ترکزی یې ځواب راکوي.
د خیبر پختونخوا اکنامیک زون یا کاروباری ځای چې پخوانی نوم یې محمود ماربل سیټي و، د ځمکو متاثرین وایي چې حکومت د دوی نه د اخیستل شویو ځمکو نه زیات ځای نیولی دی، باید د دوی سره دې د ځمکو نوی کچو کې. دوی وایي چې ورته ویل شوي چې ورته به د یاد زون نه بجلی او نوکری هم ورکول کېږي، خو په دې کې هم ورته حصه نه ده ورکړې. دغه ماربل سیټي یا د اوس وخت اکنامیک زون پخوانی فاټا ډیولپمنټ اتارټي جوړ کړو، او د دوی د ویپاڼې د معلوماتو تر مخه د خلکو نه 338 اکړه یا 650 جریبه ځمکه په بای اخستې. خو د ځمکو مالکان وایي چې حکومت دغه کچ په خپله کړو، نو د ځمکه د یاد مقدار نه زیاته ده. عبداللطیف هم په دغه زون کې په حکومت خپل ځمکه خرڅه کړې وه.
ما چې د ځمکه دوی کله مونږ اغیستله تقریبا چې دې کې زمونږ د ګلټبر 61 جریبه ځمکه وه، او دوی ټول اغیستې وه 580 جریبه ځمکه سره د شمسرخیل قوم. بیا 580 جریبه ځمکه کې دوی تقریبا دوی چې مونږ له 40 جریبه کمې یا نو 40 جریبه بیا هم شمسرخیل پوره کړل وته. دوی حالان کې تقریبا چې دی حکومت چې کمی پیسې دی خلکو له ورکړي دي، نو د 600 جریبه ځمکه پیسې به ورکړي دي کې اوس هغه 600 ځمکه ته موجوده وګوري تقریبا ځمکه د 1200 جریبه نه زیاته قاله دوی حکومت را تاو کړی ده، او پیسې نه قوم ته میلاو دي او حکومت مطلب دا چې دا شي کړی ده. حکومت له هم دا نه دی په کار زبردستی خونه ده په کار، ځکه چې موږ هم غریب خلک یو، زمونږ تقریبا هم دغه جایداد وو، بس موږ نو سلته جایداد خو نور نشته، دغه اوسې دوز موږ د مینو د زینو.
د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا په دا ماربل سیټي د جوړښت کارونه په 2012 کال کې شروع شو، او په کال 2018 کې مکمل شو، او دوی ویلو چې په دې کاروباري خار کې به 13,000 خلکو له روزګار ورکوي. په موجوده وخت کې په ماربل سیټي کې یوازې د څوکیدارانو او د مالیانو یا د بجلی د ګریډ ساتونکو نوکری خو شوي، ولې نورې نوکری پکې لا هم نه دي شوي. ارشد خان یو ځوان دی، او دی وایي چې په اکنامیک زون کې نوکری په سډیر منډي وهلي، خو ورته لا هم نوکری نه ده ورکړې، او بل دا چې د بجلی ورکولو وعده هم ورسره نه ده پوره کړې.
نو دوی تقریبا چې د دې پیمایش موږ دا مطالبه کوو چې دوباره وشي، دا ځمکه زیاته لاندې شوې ده. بجلی خو زموږ دلته کې د نش برابر ده. دلته په ماربل سیټي کې چې کوم ګریډ لګېدلی دی، هغې بجلی دغه ماربل سیټي ته چالو ده. زموږ د خلکو ته اوس هم دا مطالبه ده چې موږ ته دا بجلی د دې نه راکړي، کم از کم چې څه ناسم مرات هم ته حکومت راکړي. کنه دیوال نه غړه بجلی شته دی، او دی غړه نشته دی، ځکه چې هغې نه څار دیوالي ته وکړې ده، بس داسې څه سیستم نه برابرېږي چې یاره زموږ خلکو ته بجلی ورکړي.
اوس چې پخوانی فاټا ډیولپمنټ اتارټي ختمه شوې، او دغه ځمکه خیبر پختونخوا اکنامیک زون یا د صوبې د لاندې کاروباري ځای ګرځېدلې، نو د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ د مومندونو منتخب د قومي اسمبلی غړي ساجد محمد ته مې د دغه خلکو غوښتنې وړاندې کړې.
او دا په میټر باندې بجلی ورکوي. بل ټول هغه ته خبره ده یو غونډه تاسو کې خپل ګیس سټیشن جوړیږي، د خیر سره هغه نه ځاله تقریبا 10-12 ار پی ډیری وځي، د خیر سره چې څنګه دا ټول نه خلک ان شاء الله د بجلی دغه سره حقیقي دغه د نیټم تیار شوی دی، چې نیټم دی تیار شوی دی.
دغه کاروباري ځای ته سرک، بجلی، غیر چاپیره دیوالونه او نور ضرورتونه خو پوره شوي، خو لا هم پکې کاروبار بیا نه دی شروع شوی. د ځمکې متاثرین چې د دوی پوینه د یو جریب ځمکې بای ورته 1,80,000 روپۍ ورکړې وه برابر ده، خو دوی غواړي چې د ځمکې کچ دې دوباره وشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا نومیالی اکاس خبریال ګلشن عزیز د مې پر 15مه تر اوږدې ناروغۍ وروسته ومړ. نوموړی په پېښور کې اوسېده او 15 کاله یې عمر لاره. عزیز اصلن د لاهور و خو پر 1998 زیږیز کال چې د کار لپاره په خبر ته ورغی نو د ژوند تر پای عمل ته پاتې شو. شاهین بونیری د نوموړي ژوند نو کار ته کتنه کړي.
د گلشن عزیز شمار د پښتونخوا په هغه مشرانو خبریالانو کې کېده چې د خبریالۍ او فوټوګرافرۍ په میدان کې د پوره نسلونو تربیه کړې ده او هغوی ته په داسې حال کې د هنر ښودلې چې دلته د جرنلزم یا صحافت د زده کړې رسمي ادارې نه وې. د 1968 په لسیزه کې د پاکستان حکومت ځینې اخبارونه د یو ټرسټ د لاندې راوستل چې پکې د پښتونخوا مشرق ورځپاڼه هم شامله وه. ورځپاڼه د خپل کار ښه کولو لپاره د گلشن عزیز تبادله له لاهوره پېښور ته وکړه او هغه چې یو ځل دې ښار ته په کډه شو نو بیا ستون نه شو. د پېښور یو مشر فوټو جرنالیسټ او د گلشن عزیز نږدې ملګری فرمان الله جان وایي گلشن عزیز د صوبې په بانی فوټوګرافرانو کې شمېرل کیږي چاچی د دې سیمې فطری خایستونه او تاریخي او سیاسي مزل د خپل هنر په وسیله د تل لپاره خوندي کړی دی. نو موږ زیاتوي چې د گلشن عزیز ژوند ډیر په سختۍ او ازمایش کې تیر شوی دی خو کله هم خپل اصول او خودداری له لاسه نه دی ورکړی.
هغه یو خوددار انسان و. هغه ډیر دهای په غربت کې دلته وخت تیر کړ. هغه په خپل بیمار و، شوګر مریض و. دا وایس چې دا غم بیمار و او بل افسوسه کا خبره دار چې دا یو ځای و او هغه بیا وفات شو. خپل هم چې کوم ځای نه پټ تکلیف کې جوړ کړ تیر کړ.
گلشن عزیز په پښتونخوا کې د خبریالۍ او انځورګرۍ په میدان کې د ډیرو نویو خبریالانو ډاډګیرنه او خصمانه کړې ده چې اوس پکې یو شمیر د میډیا په نړیوالو او قومي ادارو کې کار کوي. عبدالمجید ګورایا هم یو داسې خبریال دی چې انځورونه یې په نړیوالو مطبوعاتو کې خپریږي. هغه وایي گلشن عزیز ډیر مهم کار کړی دی خو د ټولنې او ریاستی ادارو لخوا ورسره هغه عمر مرسته نه ده شوې کوم چې په کار وا.
ټوریزم باندې هغه ډیر په مینا کار کړی دی ولې چې هغه سره ډیر یونیک پکچر جو هغه ټایم کې هغه هغه زیونه ته تللی دی چې هر کس هلته رسائی نو اکثر ما دا تصویرونه کھولو دا وګورا دا وګورا نو هغه کې دا سه تصویرونه چې سړی ریان شي یارا چې دا سیزونه دا زیونه دی ایکسپلور کړی دي او دې غریب خپل خرچه باندې تل هغه کوم قسم کار کړی دی نو هغه ته دا هغه مقام هغه ملو نه شو. هغه سره غریب سره دونه وسایل نو چې هغه خپل کار خلکو ته وړاندې کړی وي او خپل پکټوریل بک جوړ کړی وي.
په پاکستان کې د خبریالانو د خیر ښېګړې د ادارې فریډم نیټورک مشر اقبال خټک وایي چې گلشن عزیز یو داسې تکړه خبریالو چې په خپل کار مینو او د داسې ځایونو تصویرونه یې ویستلي چې اوس د وخت په بادونو کې ورک شوي دي. نوموړی وایي باید حکومت او د میډیا ادارې په قومي او نړیواله کچه د هغه کار نور هم ښکاره کړي او د هغه د کورنۍ سره مرسته وکړي.
گلشن عزیز نه صرف یو ښه فوټو ژورنالیست او بلکې وسره یو ډیر ښه انسان و. څومره زده کړه چې هغه سره وه هغه غوښتل چې دغه زده کړه دغه علم دغه تجربه ځوان ژورنالیزم کې راغلی کس سره هم ورته ورکړي. هغه د پېښور پریس کلب کې یو داسې مخ و یو داسې چهره و یو داسې انسان و چې هر چا خوښ و. هغه خیبر پختونخوا کې د ژورنالیزم ډیر زیات خدمت کړی دی.
گلشن عزیز ته د خپل کار په بدل کې د یو شمیر ادارو لخوا ایوارډونه او جایزې هم ورکړل شوې وې. د هغه د کار نمونه اوس هم د پېښور موزیم په ګډون د پاکستان په بیلابیلو پریس کلبونو کې د خلکو زړونو او ذهنونو ته خوشحالي بخي او د دې خاورې د تاریخي عظمت او فطري خایستونو سره آشنا کوي. د لاهور گلشن عزیز د مې په 15مه په پېښور کې د رحمان بابا پادیره کې خاورو ته وسپارل شو خو د هغه کار به د تل لپاره د دې خاورې سره د هغه د مینې او جنون گواهی ورکوي.
د شاهین بنيري له رپورت سره د نړۍ نه ساته خبرونه چې دیغه پایته ورسېدې سبب بیا پر سهار 9 بجو سلام پښتونخوا پیلېږي او 9 ساته به موږ درته پر بیلابیل موضوعاتو باندې رپورټونه او پروګرامونه در خبرو. که پر همدې څپو پاتې شوې نو تقریبا په 15-16 ثانیو کې به د امریکا غږ ډیوه راډیو خبرونه واوري. اوس مو په مخه ښه شپه.